السلام علیکم له ګرمي ورسره مسپخین دوی بجې شوې ازادي رادیو اورې د خبرونې لوې برخه مخکخي خځې خبرونې ته ځانګړې شوې خو لمړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 22 ته ورسید. د فاریاب په درې ولسوالیو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې او له هېواده د باندې به واوري چې د پاکستان ولسمشر عارف علوي چین ته ولاړ. بشپړ خبرونه د امیر روغتیا وزارت په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کووید 19 یا انډرو کورونا وایروس د 15 نورو کسانو د اخته خبر ورکوي. له دې نویو پیښو سره په افغانستان کې په دې وایروس د اخته کسانو شمېر 22 ته ورسید. د امیر روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې په 15 نویو مواردو کې دوه په هرات، دوه په لوګر او یو په بادغیس ولایت کې ثبت شوي دي. ښاغلی معیار وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس ټول 263 مشکوک موارد ازمویل شوي چې ویشي مثبت یو پاتې 202 منفي راوتلی دي. پاکستان د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نن د تورخم لویه لار وتړله. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته د تورخم لارې تړل تایید کړله. وی ویل چې دغه لاره د هر ډول مسافرونو او باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. که څه هم تر دې وړاندې ویل کېدل چې د تورخم لار به یوازې د مسافرونو پر مخ تړل شوې وي، خو نن سهار وختي د باروړونکو موټرو پر مخ هم تړل شوې ده چې دا لاره به تر څه وخته بنده وي. د ننګرهار چارواکو په پرون د ساک سازمان د غوړو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې هم د پاکستان د روغتیا وزیر ویل چې غواړي له ګاونډیو هیوادونو سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په کورونا وایروس د اخته دوه کسان به د نایب امین الله خان روغتون ته واستوي. د کونړ د بخنی د لوګر ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي دغه کسان چې په کورونا وایروس اخته شوي عمرونه یې د 22 او 29 کلونو ترمنځ دي.
لوګر د خلای شکر ده د 21 کلن د تهران نه راغلی ده، یو بل یو 29 کلن ده د پیارخیلو ده. دا هغه وخت کې سره راغلی و، دوه ورځې مخکې راغلی و دواړه. هغه وخت کې اراز ولایم نه لرل، کور کې ورته دغه توصیه سوې وه. اوس دواړه موږ نشافخانې ته انتقالوو، هلته اهتمامات ورته نیول شوي دي.
د په داسې حال کې راشي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تر دم ګړۍ پورې په کورونا وایروس د اخته شویو 22 کسانو له ډلې ټولې هغه دي چې تازه له ایران څخه راستانه شوي دي. د فاریاب سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د طالبانو حملې په شاتم بولی دي. د فاریاب د امنیه قوماندانې ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل د نښتې تېره شپه په قیصار، دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې وشوې. د دې نښتو تلفاتو په اړه ښاغلی یورش وایي
حمله طالبانو مسلح شبه گذشته در ولسوالی قیصار به انجام
رسید. وای په قیصار ولسوالی کې طالبانو حمله شندې شوې چې په پایله کې درې وسوال طالبان مړه او څلور نور ژوبل شول. وژل شوی کسان د مولوي شفیق په مشرۍ د طالبانو د سرقتې وسوال دي. هلته زموږ یو سرتېری وژل شوی او ټپي دی. همدارس په دې برید کې یو ملکی کسان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د فاریاب د امنیه قوماندانې ویاند ویل په دې جګړه کې په دولت آباد او کوهستان ولسوالیو کې دوه افغان سرتېري ټپیان شوي دي. طالبانو د دې نښتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یو دوه ورځني سفر په مخ په موخه چین ته روان شو. د پاکستان د ولسمشر دفتر په یو بیان کې ویلي دي علوي به نن او سبا د مارچ په 14 له خپل چینایي سیال شي جین پینګ او نورو چارواکو سره وګوري. په بیان کې چین او پاکستان نږدې ملګري او شریکان بلل شوي او یادونه شوي چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاریخي اړیکو پیاوړي کول دي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر علوي داسې مهال چین ته سفر کوي چې دا هیواد د چین لوهان ښار څخه نورې نړۍ ته د خپاره شوي کورونا وایروس د مخنیوي په هڅو وخته. دا د پاکستان د ولسمشر په توګه چینتا دولوي لومړنی سفر دی. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کووید 19 یا کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره اقدامات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې په دې وایروس د اخته کسانو شمیر 22,000 او له دې کبله د مړو شمیر 6,000 اوښتی. د کورونا وایروس چټک سرایت نړۍ د اقتصادي بحران له ګواښ سره مخ کړي، ځکه کاروبار او سوداګري په ټپه درېدلې او د هیوادونو مرکزي بانکونه اړ شوي چې د مالي بازارونو د سقوط د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په اروپا کې چې د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایروس د سرایت مرکز بللی دی، ډېری هیوادونو د وقایوي اقدامات اقداماتو په ترڅ کې ورځنۍ چاري او نړیوالې الوتنې ځنډولې دي. پاسپانیا کې وروسته له دې چې د 2009 په خوراپور ورکړل شو، تمه ده چې د دې هیواد حکومت نن بیړنۍ حالت اعلان کړي. پاسپانیا کې په کووېډ 19 وایرس سخت شویو کسانو شمیر 8000 ته نږدې شوی چې له ایټالیا وروسته دویمه لویه شمېره ده. دا و خبرونه.
مخکخی خزی
درنو دوستانو سلامونه می اومنی د دیونه خبرونه ته د مخکخو خزو خبرونه ته خرغلاست ز واګما جبر خل دی خبرونه کې لتاسی سره یم ل خپل میلمنی سره او میلمنمو لک څنګه چې مونږ ته ویل شوي دي مونږ اوس میلمانه په تلیفون باندې را اخلو. نو میلمانه مو د تلیفون په کرښه ده او مخکې د هغې نه چې هغه را واخلو زه به تاسې ته د تلیفون شمیرې وایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0 9 0 15 30 40 او بله شمیره مو ده 0 8 8 2 5 55. تاسې کولای شئ چې هم د اوس سره اړیکه ونیسئ او د اغلی سپوږمۍ وردګ نه چې د ښځو چارو د پالیسۍ او مسلکي مرستیاله د خپلې پوښتنې ورسره شریکې کړئ. نو اړیکه ونیسئ موږ سره. زموږ خپرونه د دې اغلی ژوندانه ته ځانګړې شوې ده، د دې کارونو ته ځانګړې شوې ده او تاسې هم کولای شئ چې پوښتنې ورنه ولرئ، خپلې پوښتنې ورسره شریکې کړئ. په خاصه توګه په دې خپرونه کې ښځې او نجونې کولای شي چې برخه واخلي، ځکه چې زموږ میلمنه نن سپوږمۍ وردګ ده او سپوږمۍ وردګ د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکی مرستیاله ده. نو خځه کولای شي چې خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړي، موږ به هم ورنه پوښتنې ولرو. تاسې هم کولای شي چې هم د وسړی کوونی سي او خپلې پوښتنې ولرې. یو اوریدونکو په کرخه لرو دی برا واخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسې ما غاوري؟ فکر کوم چې تخنیکی ستونزه ده که څنګه. تاسې مهرباني وکړئ کله چې موږ ته زنګ وهئ د خپل تلیفون کولو لپاره یو ښه موقعیت ځان ته غوره کړئ، یعنی یو سم ځای ودرېږئ چې غږ مو موږ ته راشي په شفافه توګه او د اړیکې په منځ کې قطع نه شي. نو اوریدونکي اړیکه نیسي خو د دوی فکر کوم چې موقعیت ښه نه دی او اړیکه یې موږ سره نه روخ کیږي. ډیر اوریدونکي په کرخه لرو خو متاسفانه چې پرې کیږي. اوس یو اوریدونکی شته دی، برا واخلو. السلام علیکم. تاسیز ما را گوری؟ وعلیکم السلام. سلامونه، تاسیز ما را گوری؟ اړیکه یې پری شولا. په تاسف سره درنو دوستانو کوشش وکړئ چې سم ځای د اړیکه ټینګولو لپاره ځان ته غوره کړئ څو پورې غږ مو موږ ته سم راشي او موږ وکولی شو چې تاسې سره خبرې وکړو او ستاسې پوښتنو ته ځواب ووایو. نو نور اوریدونکي هم په کرخه لرو خو مخکې د هغې نه چې اوریدونکی را واخلو، موږ سره په کرخه باندې اغلې سپوږمۍ وردګ د مخکښې ښځې د خپرونې میلمنه په کرخه ده چې دې اغلې ته ښه راغلاست وایم. اغلې وردګ، خپرونې ته ښه راغلاست.
ډېره مننه. زه خپل سلامونه تاسې ته او د تاسې د خپرونې خو وطنوالو ته وړاندې کوم.
ډیر زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله او خبرونه ته راغلی. غواړو چې په سر کې خپل لتاسینه اغلی وردګ ستاسو په خله تعریف شي وی پیژنو. هرڅ ډیر
ډیر مننه. زه د افغانستان ټولو خويندو مایندو بایزاتا میرمنو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې دوی د مارچ د میاشتې چې اتم د مارچ د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ وه، په دې میاشت کې چې موږ د ښځو د میاشتې په نامه یاد کړه، ښه ژوند ولري او ښه لاسته راوړنې ولري او ښه موفقیتونه په خپل ژوند کې دوی ترلاسه کړي وي، او زه خپلې نیکې هیله م ورکوي دوی ټولو ته وړاندې
کوم. اغلی وردک، که په سر کې راته دا ووایاست چې زده کړې مو له کوم ځای نه پیل کړلې او چیرته مو پای ته ورسولې، که اوس هم ادامه لري، او د هغې تر څنګ د خپلو فعالیتونو که راته ووایاست.
ډېره مننه. ما خپلې زده کړې د محمود هوتکی په مکتب کې د ابتدایه سطحه پیل کړې، او ډېره جالبه خبر دا ده چې د ما پلارګنۍ یعنی د ما د پلار خپلوان چې په وردګو کې ژوند کړ، د نجونو د تعلیم او د تحصیل طرفدار خلک نه وو او لږ تعصب موجود و، نو د ما مور زه په پټه، خدای دې دوی مغفرت کړي، په پټه په مکتب کې شامل کړم. او بل ورځ چې د ما بابا کابل ته راغی او زه یې دفتن د مکتب په کالای کې ولیدم، له نیکه مرغه چې دای ډېر خوشحاله شو او زه یې په غېږ کې ونیوم، او ما مور ته یې ډاډ ورکړ چې دا کار دې چې په پټه کړی دا خو سمه ده چې د هغو کلي خلک داسې تاریک فکره دي، مګر موږ نه یو. زه ډېر خوشحاله شوم د دې نه یې مننه وکړه. او بیا ما په د زرغونې په لیسه کې خپلې زده کړې د لیسې په سطحه پای ته ورسولې، او د کانکور د امتحان په پایله کې زه د ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. د ریاضیاتو بخش په ریاضیاتو بخش کې مې تحصیل وکړ.
بله.
او د لیسانس په درجه د ساینس پوهنځي نه فارغه شوم، او د ماستری زده کړې مې په روسخ کال د پانتون کابل پانتون کې د جندر او د ښځو د مطالعاتو برخه کې مې اخلاص کړی او ماستری مې واخیسته. او بیا مې 15 کاله د ریاضیاتو په برخه کې د مریم په لیسه کې درس ورکړ، تدریس مې وکړ، او د عبدالحمد جاوید په ښوونځي کې د لیسې په سطحه نجونو والکانو ته مې درس ورکړ، او د ریاضیاتو د ډیپارټمنټ د عمر په صفت مې 2 کاله کار کړی. پاس دغه نه د سیف د چلډرن سره یو د ماشومانو نه د ملاتړ بین المللي مسته کې ما د رضاکار په صفت پس د وخته کار کړ. په ساحه کې چې موږ ژوند کړ په قصبه کې، هغه بیا د ما نه درخواست وکړ چې په رسمي توګه که د موږ سره کار وکړي. بیا ما یو لس کاله د ماشومانو نه د ملاتړ په مسته کې د ماشومانو د ښځو د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کړی، او یو کال مې د USAID سره هغه هم د معارف په برخه کې د دوی سره مصروفه شوم په کار کې، د دوی سره مې کار کړی. او بیا د یوه شفاف انټرویو د طریقه د رئیس جمهور اشرف غنی سره چې انټرویو مې درلوده، او مې کړی شوی چې کامیاب شم او راشم دلته کار پیل کړم. د دې تر څنګ هغه کارونه چې ما په کور کې کړي، هغه پوغ دوره کې چې موږ په کور کې کېناستو او موږ نه شوای کړی چې د کور نه بیرون ووزو، د طالبان په وخت کې ما نجونو ته د خیاطۍ زده کړه ورکوله چې دوی کار وکړي او حلاله ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، او نجونې مې باسواده کړي. ډېر صنفونه د ماشومانو نجونو چې د اول صنف او دوهم صنف ته باید شامل شوي وای، ښوونځي ته او زمینه مساعده نه وه، دوی ته مې درسونه ورکول په پټه په خپل کور کې.
بله.
او دغه فعالیتونه مې درلودل. د دې تر څنګ مې تقریبا 10 کاله ما وکړای شوای چې د خیاطۍ د طریقه او د دغو کورسونو د طریقه خپلو اولادو ته از حلال روزی پیدا کړم او کار وکړم او ټولنې ته خدمت وکړم.
بله ډیر ښه خوشو چې ستاسو نه مو بیا هم د غوښتنه وکړه چې تاسو یو ځل بیا موږ ته اغلی سپوږمۍ وردک راو پیژنئ او خوشاله شولو په دې باندې. اغلی وردک د سید ټوکی په بڼه درته وایم موږ چې څومره رهبران ښځې دلته را میلمه کړي دي مخکښې ښځې دوی ټولې د ریاضي استادانې وي دا په ریاضي کې څه چل دی چې دا ټولې ریاضي استادانې بیا نو مخکښې شي او لوړو پوړو ته ورسیږي؟
په دې خبر کې خو بچال دا وي چې دغه د ریاضیاتو برخه کې زیاتره ممتاز شاګردان نیول کېدل هغه لوړه نمره ریاضیاتو ته ورکول کېږي. کله چې ازموینه مو ته اخیستل کېږي نو هغه لوړه ترینه نمره چا چې اخیستي وي هغه د ریاضیاتو برخې ته ورکول کېږي. او فکر کړم چې هغه څوک چې ریاضیات خوښوي ډېر لوړ فکر هم لري او ډېر وسیع فکر لري، یعنی په ډېره یوه وړه طبقه د خلکو هم هغه نه کړي فوکس نه کړي نو هغې لوړ وي، د اهداف یې په ژوند کې لوړ وي. فکر کوم دلیل به یې همدغه وي.
بله بله حتماً یو دلیل خو به یې همدا هم وي. نو ډېره زیاته مننه اغلی وردک، زموږ اورېدونکي په کرښه دي، دوی به هم راواخلو چې دوی له تاسې نه څه پوښتنې لري. السلام علیکم، تاسې زما غږ تاسیز مغا گوروی سلامونه. هیله ده چې تاسی منگ تا زنگ وحی ده خپل زنگ وحلو لپاره ده خپل زن لپاره یو خو موقعیت غره کرهی ترچو استاسی اریکا پنیمایی که پری نشی. او ریدون که دیر دی خو متاسفانه اریکی پری کیگی. بل او ریدون که برا وخلو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، په خیر راغلی. نو مراته وایاست کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
صحیح د زابل ولایت خبره کوم.
ساحل د زابل نه، په خیر راغلی.
صحیح د زابل ولایت خبره کوم.
مهرباني وکړئ.
ظلم نرمن وردک صاحب دا پوښتنه کوم چې دا ښځې د طالبانو د روغو جوړو مسله چې یاده شوې د طالبانو
حکومت
سره دونه سخت راس ولې لري؟ دا خو مسلمانان دي، عالمان پکښې دي، ښځو ته احترام لري، د ښځو هغه حقوق چې خدای او د خدای تعالی پیغمبر او قرآن ور کړي دي په هغه باندې کامي دي. هغه تر پښو نه پای لاندې کولی، که چېرې هغه تر پښو لاندې چې علما ورته درېږي، افغانان ورته درېږي، دوی ولې دا سخت راس لري دغه طالبان راتګ ولري؟ دا خو داسې حقوق ور کړي چې قرآن او حدیث او پیغمبر ور کړي دي، او له هغه ورو خواته خو بشل نور حقوق هم نه غواړي چې له قرآن او له حدیث او له پیغمبر له حقوقو نه سوا نور حقوق زموږ خوندې نه غواړي. زموږ خوندې خو مسلمانان دي، خوندې دي په مسلمانان کشل کې زندگی کوي، مسلمان هېواد کې زندگی کوي، پرونه مسلمانان دي، نکاح مسلمانان دي. الحمدلله
ستاسی پوښتنه مو واخیستله. اغلی وردک به ستاسی پوښتنې ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ اغلی وردک.
ډېره مننه کوم د محترم ورور نه د زابل ولایت نه. واقعا د دا خبر په رښتیا چې دوی مسلمانان دي، مګر هغه یو دلیل چې اوس ښځې ډېرې ته ویرېدلې او ښځې ډېر حساسیت کوي هغه دا دي چې هغه لومړی مرتبه چې هغه لومړی ځل چې طالبان راغلل دغه طالبان و چې نجونې ټول په کور کې ناولې. زه ښوونکې وم، په یوه ښوونځي کې مې درس ورکاوه او د ما زده کوونکې نجونې وې، مالکان وو. او په اسلام کې ویل شوي چې ښه علم په نارینه او ښځه په دواړو فرض دی، مګر هغه وخت دوی دغه فرض تر پښو لاندې کړ، ټولې کور کې ناولې. نو هغه خاطرې تر اوسه د خلکو د ذهن نه دي وتلې، او هغه ویره د دوی سره ده. ګرچې د طالبانو خبریال ما په خپلو غوږو واورېدل، ومې لیدل د تلویزیون د لارې چې ویلې چې موږ د اسلام د شریعت په چوکاټ کې دوی ته د زده کړې او د کار حق ورکیو خځو ته. دا خبر ما ته د منلو وړ په دونه ده چې دغه حق موږ ته خدای کړی او موږ دغه حق د بندګانو نه غواړو. دغه حق چې خدای موږ ته کړی دا باید تأمین شي. دوی دغه خبر نه کړي چې موږ دغه حق دوی ته ورکیو. نو اول په سر کې دغه کلمه که مثلا د موږ رئیس جمهور اشرف غنی هم دا خبر وکړي او که طالب هم دا خبر وکړي دغه د خبرې دغه طرز یې سم نه دی، غلط دی. دغه حق موږ ته خدای کړی او د موږ دین اسلام حق کړی چې موږ باید زده کړه وکړو او د مساوات او حق چې انسانان ټول یو شان دي د اسلام په دین کې، د اسلام دین د مساوات او دین دی. په هیڅ ځای کې د نارینه او د ښځینه ترمنځ توپیر نه دی شوی. خو دوی غلط تعبیر ترې کړي، تنها طالبان نه بلکې ډېر نور نارینه هم شته چې په ټولنه کې ژوند کړي د دغو اسلامي احکامو نه غلط تعبیرات کېږي او ښځه په آشیه کې پریښودل کېږي او د دې حق تر پښو لاندې کېږي. نو صرف د ښځو سره دغه ویره ده، نوره کومه ویره نشته. هغه خاطرات چې د پخوا پاتې دي تر اوسه د ذهنونو نه نه دي وتلي، بلکې مشکل نشته.
بله ډېر ښه. اغلی وردک، اوریدونکي ډېر دي خورا به شو خپلې یوې پوښتنې ته چې دا بیا هم ستاسې په ژوند پورې تړاو لري. تاسې چې کله د سیاست ډګر ته راووتئ، تاسې مخکې خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسې زده کړه په سر کې د کورنۍ نه پټه وه، البته د کورنۍ له لرو غړو نه. نو څنګه تاسې ته د سیاست په ډګر کې ستونزې نه وې؟
نه، له نیکه مرغه نه. په څه چې دغه موده کې چې ما کار وکړ، نو ټول خو ویني چې په یوه کورنۍ کې څومره ښځه کولای شي چې د نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او مټ یې وګرځي، او څومره کولای شي چې کورنۍ د کامیابۍ او د موفقیتونو لور ته بوزي او خپل اولادو ته نیکه تربیه ورکړي. نو دوی ولیدل چې کله چې ښځه په کورم کېناول شوې، ډېر زیات نارینه بیکاره شول او دوی نه شوای کولی چې خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي. دوی ولیدل چې ما څومره په خپلو هغو کارونو چې د کور په چوکاټ کې مې کړل، مثلا ځان مې اتا په خطر کې اچولی و، مګر ما د خپل هغه چا سره چې ژوند مې شریکه مخته وړ څومره مې کومک وکړ او څومره مې وغوښتل چې ما اولادونه به سواده پاتې نشي، بلکې دوی د سواد زده کړه وکړي، مکتب ولوني، فاکولته ولوني. نو دغه خبرې، دغه موفقیتونه چې په ژوند کې ما درلودل او سوهان مې کړی و، زحمت کشي مې ټولو ته معلومه وه، نو هیڅوک خنډ واقع نه شول. اوس هم دغه د ما حضور په دغو پوړۍ کې په حکومت کې دوی فخر پکړي. زه ډېره خوشاله یم، د ما ورونه، د ما لرې کورنۍ، د ما هغه قوم ډېر فخر کړي او همیشه وایي چې موږ په تا ویاړو چې ته په دغو برخه کې کار کړې او ښځو ته خدمت کړې او زحمت وباسې او په صداقت کار کړې. دا تر ډېره حده خپل ښځو ته هم متوجه ده دا خبر چې څومره دوی ځان ثابت کړي خپل قوم ته، خپلو خپلوانو ته، خپلو خلکو ته چې په صداقت او پرښتنوالۍ کار کړي او د اسلام په چوکاټ کې او خپل عنعنات او فرهنګ ته احترام کړي، د هغو چوکاټو نه چې خلکو جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې تر ډېره حده احترام ورته کېږدو. بیا په هغو صورت کې بیا مخالف نه پیدا کېږي چې مخالفت وکړي او سړي ته صد واقع شي.
بله آغلی وردګ، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلې چې طالبان وایي موږ ښځو ته حق ورکوو، یا دا خبره ډېره نامناسبه ده. حق خدای ښځو ته ورکړی دی، هیڅوک نشي کولی چې دغه حق سلب کړي. لکه د یوه انسان د ژوندانه حق، یو څوک نشي ویلی چې زه تاته د ژوند کولو حق درکوم. هغه حق خدای ورکړی دی، مګر یو څوک چې یو څوک وژني، نو هغه د هغه په حق باندې تیری کوي چې دا خبره باید ونه کړي. یعنې داسې باید وویل شي چې زه ستا په حق تیری نه کوم، موږ ستا حق نه نقض کوو. خو په افغانستان کې متاسفانه دغه خبره شته، تل کله چې یو خزه چیرته رسیږي نو ورونه یې پلار دوی تل وایي چې موږ ستاسو ملاتړ وکړ، موږ تاسو ته دا حق درکړ چې تاسو زده کړې وکړي. او همداسې همدا که چیرته په افغاني ټولنه کې یوې ښځې ته پلار ورونه دوی اجازه ورنه کړي، دا هیڅ حق هم دا خپل دغه حق نشي ترلاسه کولای چې دوی د باندې ووځي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې او نجونې د خپل کورنۍ د پلار او ورونو ملاتړ له ځانه سره ونه لري او دوی راووځي د مبارزې ډګر ته، دوی به کامیاب شي؟
نه، دا خو ډیره مهمه خبر ده او دا د دواړو طرفو خبر ده که واقعا که پلار ورور او د کورنۍ ټول نارینه چې تاته کاکا او ماما او نورو نږدې خپلوانو پورې رسیږي که ملاتړ د ښځو نه ونه کړي، د کور په چوکاټ کې که لوڼې دي که ښځې دي مېرمنې دي ونه کړي دوی به نه شي کامیابې. مګر دا هم دو طرفه خبر ده که نجونې ځینې اصول قواعد چې په کورنۍ کې دي هغه مراعت نه کړي او که مور هغه حمایت چې نارینه ورته چې په کور کې دي، هلکان چې په کور کې دي، مثلا د غذا د په مورد کې، د کالیو په مورد کې، د نظافت په مورد کې، د هر شي په مورد کې که ور نه کړي نو هلکان هم نشي کړی چې هغه خپلو کارونو ته په سمه توګه توجه وکړي یا سم ښوونځی ولوني یا فاکولته ولوني. یعنی دغه حمایت د دواړو طبقې ضرورت دی، د دواړو برخو ضرورت دی، هم د نارینه و ضرورت ورته شته چې حمایت وشي، هم د ښځینه و. او دا یو همکاري ده په کورنۍ کې، یو همغږي ده په کورنۍ کې، یو حمایت دی چې دواړه لوري ورته ضرورت لري. دا داسې شی نه شي کېدی چې تنها ضرورتمند نجونې وي په یوه کورنۍ کې چې باید نارینه ته حمایت وکړي او اجازه ورکړي. د اجازه تر څنګ نور حمایتونه دي چې ما مخکې درته ووی چې مثلا د خوراک، د پوشاک، د دوی د قرطاسی تهیه کول او د دوی د ځای تامینول چې د درس ځای وي، یعنی په آرامه فضا کې دوی درس ولولي، دا ضرورت دواړو خواوو نه دی. نو دواړو خواوې ضرورت لري چې حمایت ترې وشي او د حمایت پر مبنا بیا دوی کولای شي چې ادامه ورکړي خپل تحصیل ته، خپل تعلیم ته او خپل کار ته. او قواعد هم چې دي، اصول چې دي، باید هلکان هم په نظر کې ونیسي، د یوې کورنۍ هلکان هم باید متوجه وي دو اصولو ته او نجونې هم باید مراعات وکړي. مثلا داسې کورنۍ دي چې ډېره آزادي ولري د لباس د اغوستلو په برخه کې، او داسې کورنۍ دي چې لږ شان ډېره توجه کړي د لباس اغوستلو ته، مثلا د موبایل استفادې ته، مثلا د نوې ټکنالوژي نه استفاده کولو ته، چې دواړه طرفه باید دوته متوجه وي او رعایت یې کړي. زه یو سفر مې درلود فاریاب ته په هغه دوره کې چې ما د ماشومانو نه د ملاتړ په مرسته کې کار کړ. هلته په یوه کلي کې هغه مشرانو دغه قواعد یخي و چې که نجونې د لیسې دورې ته راځي نو په چادري کې د راشي، چادري د باید په سر کړي، بدون د چادري د نه د نه. هلته یو غټه شخړه په دې پیدا شوې وه، نجونو ویل چې موږ چادري نه په سر کې وو. دوی ویل چې ته مکتبه چې پورې دوی رسیږي هغه چادریګانې د بیا په خپلو بکسونو کې ږدي، په صنف کې د بدون چادري کښېني او په دولاره کې د چادري اغوندي، په څه چې دلته اذیت آزار او وضعیت ډېر شوی دی په دو کلي کې. نو دو ښوونځي ته چې موږ ورغلو دا خبره هم واورېده، ما نجونو ته مخ واړوه، ورته ومې وی چې که ما ته د ښوونې او د روزنې او د معارف دروازه په دو بندېږي چې چادري واغوندم یا ونه غوندم، زه به د معارف لوری ونیسم. خیر رو د مشرانو چې دا فیصله کړي ده تاسو ته تېرې شئ دغه لاره کې، دغه چادري په سر کوئ، بیا په ښوونځي کې کله چې صنف ته داخلې، ټولګي ته داخلې، خیر بیا خو استفاده نه ته کړئ، تاسو استادانې ټولې ښځې دي، چادري په بکسونو کې ږدئ، خیر د دوو خبرې نه تاسو تېرې شئ. نو د ما هدف په کورنۍ کې هم داسې ده، ځینې وخت ځینې اصولو کې که سړی ډېره پښه بنده نه کړي، ډېر مقاومت ونه ښایي، یو میانه را و ده هر لار ورته پیدا شي، نو دا به ډیر ښه وي چې زمینه مساعده شي د زده کړې.
اوریدون کې په کرخه لرو د دوی پوښتنې برا واخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو جوړ په خیر خیریتي
په خیر اوسې په خیر راغلي خبرونې ته. نو مراته وایاست د کوم ځای نه واړي کنیولې؟
خیال محمد خیاتم د هلمند ولایت واشیا د ولسوالۍ شګشته.
خیال محمد سپ مهرباني وکړئ.
دا دا ما کې دا د طالبان دی چې واځه کې دا نه چې اوس در حق باندې هغه نه تیریږي چې د شو ځات په لوم کې کوو.
ګوره خیال محمد صاحب، ګوره خیال محمد صاحب، دا خبرونه ځانګړې شوې ده د اغلې سپوږمۍ وردک ژوندانه ته. که تاسو د دې اغلې نه د دې د ژوندانه په اړه پوښتنې وکړئ، دا به ډېره ښه وي. موږ په دې باندې خبرې نه کوو چې د طالبانو راتګ څنګه دی یا څنګه شو. دا د اغلې وردک ژوندانه ته ځانګړې شوې ده، او تاسو کولی شئ د دې د فعالیتونو د دې د ژوندانه په اړه ورنه پوښتنې وکړئ. مننه. اړیکه یې پرې شوله، بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته وایاست کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
نیو بن ولایت نه خبره کوم. علیکم نیولې ده د خور چې وویل د چې کوم څه وخا مخاره کښتوا لبان چې دی ار طالب دی او مور زوی ده د خور.
درنو دوستانو، د دغه ورور اړیکه هم پرې شوله. د لوګر نه یې اړیکه نیولې وه. د مخکخي خزي خبرونه یوه داسې خبرونه ده چې دې خبرونې کې موږ مخکخي خزي او د هغې فعالیتونه تاسو ته درپیژنو، او غواړو چې د هغې له فعالیتونو د هغې له کارونو خبر شي. دلته کوم سیاسي بحث روان نه دی، موږ فقط غواړو چې اغلې سپوږمۍ وردک تاسو ته تر پخوا لږ ډیره در وپیژنو. نو که تاسو د دې د ژوندانه په اړه باندې، د دې د کارونو په اړه باندې کومې پوښتنې لرئ، نو کولی شئ چې را سره شریکې کړئ. اغلې سپوږمۍ وردک د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله ده. اړیکه را روانې دي، بل شمیره به راوخلو، بل اړیکه به راوخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسې د ورخیل خورخی چې د ښه په خیر خبرونه په خیر پیل کړي.
په خیر اوسې، ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ نوم مراته ووایاست او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې.
ډېره مننه. در سره وصل شوی یم، جمر بن هیوادمل جبرخیل یم، له ننګرهار یم. تاسو ته ستاسو قدرمند میلمنې ته سلام. باندې کوم خدای دې چې روغه جوړ وي. د پښتنې لرم، د پښتنې داسې دي ورته کورونه چې تاسو تر اوسه پورې کوم ننګونه سره مخ شوي یاست کنه؟ او بل د چاله خوانه ډیره ګټ تشویق شوی چې ډیر تشویق درکړی دا چې خدمت وکي. یو بل دا چې تر اوسه پورې کومې وسلوانه د خوانه تاسو ته اختر درکول شوی کنه؟
بل ډیر ښه، ډیره زیاته مننه د پښتنو نه. دی اغلی وردک په کرخه یاستی؟ مهرباني وکړئ. ښاغلی جبار خیل وو د حصارکونه یې اړیکه نیولې وه، او پوښتنه یې وکړله چې تاسو له ننګونو سره مخ شوي یاستئ، او که مخ شوي یاستئ د چا لخوا وو؟
زه ډېره مننه د محترم ورور نه، جبار خیل صاحب نه، چې پوښتنه یې وکړه. زه د کار او د تحصیل په برخه کې د کومې ننګونې سره نه یم مخامخ شوی، مګر په ژوند کې خو مشکلات او ستونزې ډېر دي. لکه د مخه چې ما وویل چې ما تقریبا لس کاله زه مجبوره شوم چې په کور کې خیاطي وکړم، او د خیاطي د لارې او دا کوم اسانه کار نه و، او په پټه درسونه ورکړم خلکو ته. خو په مهربانۍ د خدای چې زه د دغو مشکلاتو او د دغو ستونزو نه موافقه و وطم، او هغه څوک چې ډېر زیات زه تشویقولم او په ژوند کې دغه موفقیتونه چې ما ته په لاس راغلي د هغو د دعاګانو او د هغو د تشویق نتیجه ده. د ما مور و خدای دې وبښي، اوس ژوندی نه ده، دوه کاله مخکې وفات شوې ده. ډېره یوه تکړه، یوه قوي ښځه وه چې هغه قوت چې دی درلوده په خپلو تصمیمونو کې، په خپله اراده کې، او په خپلو کارونو کې، هغه ما ته پاتې شوي دي. او زه یې هم په خپل څنګ کې همیشه هڅولم چې ته د ډېرو نارینه و نه ډیره موافقه کزه ډیره موافقه میرمنی او تکولای شي همیشه به ماته وی چې تکولای شي چې دا کار وکړای شي نو د وګو خبرې او هغه قدرت چې ماته کړای او دا د ما کامیابی چې هیڅ وخت مهربانی د خدای په خپل کار کې د ناکامۍ سره نه مخ شوی د دې د تشویق نتیجه ده او بل خبرې چې وکړه چې چا زګو کوم مساله خلکو زګو وکړي امکنه اختار کړی کنه د غیر مستقیم دنې وخت خو دلت افغانستان دی ځنې مسجونه مې تر لاس کړی وای نو هغه وخت کې چې ما د انټرنیشنل مؤسسې سره نړیوال مؤسسې سره مې کار کړ خو مو وګو ته هیڅ اصلا پاملرنه نه ده کړې مو هیڅ وخت داسې یو ستونزه چې ډېرو خلکو ته مخ شوې ده موږ هم جدي نه ده ګڼلې او مخته تللې یو.
بله ډېر ښه. وربشو بل اوریدونکو ته چې دی هم له ډېرې مودې په کرخه دی. السلام علیکم، تاسو زما غاورې سلامونه. بله اړیکه یې پرې شوله. بل اوریدونکو لرو. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلام تاسو ګرانې.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ.
عبدالله يم کابل نه.
عبدالله کابل څخه مهرباني وکړئ.
پښتنه کوم دا ویل د ګرانې مهرمنې څخه چې تاسو په څومره وخت کې راځئ کې وکړي او تاسو نور مهرمنو ته څه پیغام لري انده کې څه کوم څه کول غواړئ.
بله تاسو په څومره موده کې زده کړې کړي څه پیغام لرئ او ورستۍ پښتنه مو څه و؟ اړیکه یې پرې شوله. پیغام به پرېږدو اغلی وردک د خپرونې وروستیو شیبو ته، هلته بیا ستاسې پیغام واخلو. خو د خپلو زده کړو د مودې په اړه که اورېدونکو ته غواړئ جواب ورکوئ او کنه بل اورېدونکی به راواخلو.
ډېره مننه د محترم ورور نه. ما خپل مکتب په لس کالو کې لوستی، دوه کاله ما د سوي امتحان ورکړی، څلور کاله مې لسانس او دوه کاله مې ماستري لوستی، یعنی په ټوله کې نفیم څو کاله کې.
بلې اتلس کاله. اتلس کاله کېږي خو تاسو لکه زر لوستی دی نو
په شپاړس کالو کې ما خپل تحصیلات ترسره کړي. پاتې دی نه وي چې د دې تر څنګ ما تقریبا ډېر کتابونه د ماشومانو دپاره لیکلي، د ترانو د قصو کتابونه مې لیکلي او دوه شعري مجموعې هم لرم چې ما شعرونه هم لیکلي دي.
بله ډېر ښه. شیری ټولګي مو اوس موږ سره نشته، خو د شیری ټولګو په اړه باندې لږ معلومات راکوي. دغه شیری ټولګي مو څه وخت چاپ کړی دي او د شیری انګیزې راته ووایاست.
ما خپل لومړی شیری ټولګه د کاشک زه کوچه انجلۍ وای تر عنوان لاندې چې احساس د سرعت مې کړ په کور کې وم، ایستاره وم، دا ټولګه مې چاپ کړه او جوړه مې کړه. او بله ټولګه مې د اوښکو ترانم په نامه یادېږي، هغه مې چاپ کړي. ځینې اشعار مې تر اوسه نه دي چاپ شوي، رسوا شته دي. او د ماشومانو دپاره مې د کیسو او د ترانو کتابونه په دو خاطر ولیکل چې اکثرا ماشومان د لومړی صنفو د ښوونځي کې د عروفو د زده کړې دپاره ډېر زیات مشکلات لري، د عروفو آواز پېژندنه. او دا کله چې ما د یوسایډي پروژه کې کار کړ، موږ په یوه خاص بخش کې کار کړ چې موږ مثلا یو توری کله چې ورپېژنو ماشومانو ته باید ډېر په هغو قصې ولیکو، شعرونه ولیکو چې د دوی توجه جلب شي، د دوی هغه علاقمندي ورته زیاته شي. بیا هلته ما ډېر کار وکړ، تقریبا د سلو نه ډېر کتابونه ما لیکلي دي چې هر توري ته یو کتاب لیکل شوی. له بده مرغه نه دي چاپ شوي، مګر ډېر موثره کتابونه دي چې که خدای وکړل زه به دا په آینده کې د معارف د وزارت سره که دوی وتوانېدل دا کتابونه شریک کړم او که چاپ ته ورسېږي د نصاب ترڅنګ د ډیر محمد واقع کیږي او د کومکی کتابونه دي
ان شاء الله. اغلی وردک ستاسي د سیاسي ژوند نه بار شو ستاسي شیری ژوند ته چیر ماته پزړه پوری ده، یعنی ز خپل د شیر یو خو ويون کیم، خپل خو شیر نه لیکم او شاید استعدادی و نه لرم، خو د شیر ډیر خو ويون کیم، شیر می ډیر زیات خوخیږي. تاسو دا راته وایاس چې ستاسي دغه شیرونه چې کوم ویلې دي، دغه شیرونه مو څه ډول شیرونه دي، یعنی د کی غزلیات زیات دي که دا نور شیرونه؟
زیاتره غزلونه دي جلال زای صاحب او د ویخزه د وینجل کی د جوات انزور دی، په دې کې د وطن د مینې شیرونه هم شته، رومانتیک شیرونه هم شته او مختلف شیرونه دي. هغه څه چې ځینې وخت نجونې ښځې نه شي کولای چې په خپله خوله بیان کړي، نو شعر هغه یوه لیار ده چې کولای شو چې د خپل زړه احساس کې ولی من انځور کړو، نو دا د ځینو احساساتو انځور دی چې ما کله چې ضرورت شوی ما دا لیکلی دي. او دا د مو په کورنۍ کې د ما یوه ترور شاعره وه، او دا یو طبیعي راکړه ده، یو طبیعي استعداد دی د خدای د طرفه چې موږ ته راکړل شوی چې موږ کولای شو چې کله کله ګرچې اوس د ما قلم کاملا کله چې زه موینه شوم او کارونه مې ډېر زیات شول قلم مې وچ شوی دی، ما کوم دو اواخرو کې ډېر څه نه دي لیکلي، مګر په هغو وخت کې چې موږ په کور کې وو ما ډېر څه لیکلي، ډېر اشعار لرم.
ډېر ښه. اغلی وردک پښتنه درنه وکړو چې له څو کلنۍ نه تاسې ته شعري الهام درتلو او شعرونه مو له څو کلنۍ نه پیل کړل؟
فکر کړم چې د ما شعرونه ډېر د لیسې د دورې زه په لیسا کې وم، په ټولګي کې مې زده کړې کولې، لږ لږ مې لیکنې شروع کړې، نو تقریبا د دیارلس سوه اتیاوم کال نه په دې خوا مې بیا منظم شعرونه لیکلي دي.
بله ډیر ښه. اوریدونکو ډیر په تمه دي، دوی ته به هم وخت ورکو. السلام علیکم، تاسو څوک یاستئ؟ تاسو زما غوړی سلامونه.
سلامونه وګمه خور تا ته او درنه عزتمند او وګمه خور سلامونه ونه کې نجیب الله هم کوم.
وعلیکم السلام، نجیب الله له کونړ څخه مهرباني وکړئ نجیب الله خپلې پوښتنې را سره شریک کړئ.
زما زه یو پوښتنه د پوښتنه درم، یو مې دغه نظر دی، زه د وګمه خور ته نظر ډیره مننه کوم، ولا دې یو پویو د تعلیم په د دې ځان په افغانستان کې مونږ ته ډېر سخت حالت لري، ځکه دا خبره پروګرام دی د دې په یو ټولو کې د ډاکټر ته ضرورت دی، په یو ټولو کې مالی ته ضرورت دی، او د تعلیم په او د غو تعلیم په ډېر د زمکه د اسمان پر دی، او د څه دا حق د تعلیم حق هیڅ مونږ ته نه لکه د نشات خمسه حالت لري، او بل خبره مدار دی اوس افغانستان څنګه پخوانی افغانستان مره نه ته په پخوانی دغه حالت دوس په هر کور کې هم کومشران کې تشرای دا کوشش کوي چې په خپل خوند او په خپل ګردان تور باندې تعلیمونه وي.
بله ډیر ښه، ډیره زیاته مننه ښاغلی نجیب الله له کونړ څخه، ښکلی نظر مو وو. او بیا برا شو اغلی وردک ته. اغلی وردک غږ می اوري؟
بله مهرباني وکړه.
لکه څنګه چې نجیب الله هم ویل چې اوس پخوانی زمانه نه ده، خلکو ډیر زیات تغییر کړی دی او ټول خلکو پوهې ته مخه کړې ده، ټول غواړي چې په ټولنه کې یو پوه کس وړاندې کې، یعنی خپل اولادونه. نو ستاسو په نظر باندې که څه هم سهیل شاهین په خپل مرکې کې ویلې دي چې موږ اوس د ښځو په وړاندې هغه پخوانی دریز نه لرو، ښځو ته د تعلیم او د کار حق ورکو، خو ستاسو په نظر باندې په دا دومره موده کې په دا دوو لسیزو کې تقریبا د طالبانو ذهنونو به هم تغییر کړی وي؟
زه خو مثبت فکر کړم همیشه، او رابه شو دیتا که دمو دغه د څلوېښتو کالو څلور لسیزو جنگ په دې ختم شي چې موږ هم زن خودگزاری وکرو دوی که دوی حتمان کله چې دومره وخت شوی دی حتمان به دې قانوني وي چې خزینه خزی باید زده کړ وکړي جونه باید زده کړ وکړي دومره توفیر باید دوی ته معلوم شوی وي چې هغه اولادونه چې هغه زامن چې دی وي باسواده کورنۍ په لمن کې لویږي او تربیه مومي هغه څومره تفاوت لري دغه کورنۍ نه چې یوه بېسواده ښځه یې په راس کې وي او یوه بېسواده مور ولري دا توپیر خو د ورځې او د شپې ترمنځ توپیر په اندازه معلومیږي چې څومره ډېر زیات تاثیر لري او هغه ښځه چې زده کړې کړي او په هر څه پوهیږي د خدای په لار پوهیږي د خدای د احکام او د شریعت د اسلام د هر څه نه لوستې کړي او په شریعت برابره کورنۍ جوړه کړي نو زه مثبت فکر کړم زه فکر کړم چې هغه ځوانان چې هر ورځ موږ شهیدان ورکیو هر ورځ موږ قرباني ورکیو د دواړو طرفونه کراشو یوه خوله یو غږ سوله وکړو او ځینې مشکلات وړه وړه که پاتې کېږي فرهنګي مشکلات هغه به حل شي هغه به ځینې ښځې ته تېرې شي او ځینې به دوی اتمن تېرېږي پس چې دومره شهیدان چې موږ لرو دومره هر ورځ کونړۍ جګړې چې موږ لرو دوته که د پای ټکی کېښول شي نو دغه د هغه خبرې به وي چې پس د دې نه چې موږ یوځای کېږو انشاءالله په غږېدا به په بحثونو به یې حل کړو زه مثبت فکر کړم چې دغه ټوله دنیا اوس کوم ځای ته رسېدلې ده طالبان به هېڅکله دا کار ونه کړي چې بیا هم نجونو ته او ښځو ته د کار او د تحصیل او د تعلیم زمینه برابره نه کړي او یا خنډ یې وګرځي زه لږ په دې اړه مثبت فکر کړم
ډېر ښه ور به شو بل اورېدونکي ته دی به راواخلو چې څوک دی السلام علیکم السلام علیکم اړیکه یې پرې شوله زموږ د تلیفون شمیرې دي 0995 1540 بله شمیره مو ده 0978225 یو اوریدونکی په کرخه لرو دی به راواخلو السلام علیکم تاسې زمغه ګورئ په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته د رادیو غږ دی لګ غندې ټیټه او ځان دراو پیژنه څوک د کم زینې دی اړیکه نیولې
محمد نبی ما د هرات نه اړیکه نیولې
محمد نبی له هرات څخه په خیر راغلی مهرباني وکي محمد نبی صاحب
سلام الله وړاندې کوم تاسو او خور عزیز رحم خور ته پوښتنه مې ده چې چا ودا ټولګي ته ولې ځله سرونه مګر ودا تل مګر وي او ونور مونه ته مو څه څه به وځي د دې په یو
استاسې پوښتنه یو هم منګوان نه خسته ځکه چې استاس د ټلیفون کرخه ډیره زیاته خرابه ده کې دې شي دغه پوښتنه بیا تکرار کړي
وایم د خور څخه مې دا پوښتنه ده
اها
چې تاسې چا ودا ټولګي زلا سلار مدرو دی ورور مدرو دی د څه چې مو څه دا درس شروع کړي او نور مېرمنه ته مو څه یا بسو کې څه
دی بله محمد نبی صاحب ډیر زیاته مننه تاسو په تم اوسئ کته هم اغلی ورداک په سر کې ویلې چې د دې هڅون کې مکتب ته د دوی مور بيبي او پیغام بیا په ورسته یو کې واورو خو بیا هم کا اغلی ورداک ته ویل غوړې مهرباني وکړي
ډیر مننه کوم د محترم ورور نه واقعا د مور د کور په ساته کې خو د ما مور او د ما نور خپلوان یعنی ورونه می پلار می خدای دې وبخي او په اوسوس کې یعنی په دغه پوزیشن کې چې زه رسېدلې یم د ما اولادونه او د ما د ژوند ملګری دا ټول ما تشویقي وي یعنی د ما هغه مثبت خبرې او ځنې تشه چې ما په کارونو کې دي تا د هغو اشاره ترسي وي یعنی د ما سره همکار او همغږي دي د دې تر څنګ زه مننه کوم د خپلو خلکو نه واقعا زه په مجازي نړۍ کې کوم فیسبوک پاڼه لرم یا ویب سایت کې وی یا په هر ځای کې دوی ټویټر کې دی د ایزه تشویق کړی یم د ماده کرونو نه د ماده کورونو نه ز دومره پرمختګ میچ کړای دی دوی تشویق دی هیڅ کله کومه منفي خبر کومه داس خبر چې د مازړه په مات شوی وي او یا ما په شاته کړای وي او یا د خپل کار نه که ما نشه وی اوم درس یو خبر د ما وخت نه درسته دلی او ز ډیر زیاته د خپل خلکو نه منندوی یم دغه اخرینه دوره د تحصیل چې یو کال مخکې په اونویم کال کې ز فارغ شوم هلته د ما هم سنفیان په هر سطح او ځوانان و د ما د سنی توفیر د موږ ډیر و د مو هم سنفیان هم نجونې و ملکان و هغه هغوی استادان و ته کارونه چې کړي نمونه حمایت کړی او زه یې په کارونو کې تشویق کړیم زه د ټولو افغانانو نه واقعا منندوی یم.
بله ډیر ښه ډیره زیاته مننه اغلی وردک. کره شو خپلې وی پوښتنې ته خلک تل ښځې په خاصه توګه تل د آزادۍ خبره کوي او د دوی په ګمان که چیرته طالبان راشي او د هیواد سیاسي نظام ته ورګډ شي د دوی آزادیانې به محدود شي. که تاسو د یوې مخکښې ښځې او یوې لوستې ښځې په توګه باندې دا راته ووایاست چې د یوې ښځې لپاره آزادي څه شی دی، یعنی آزادي څه شی دی چې هغوی باید د هغې لپاره مبارزه وکړي او د هغې نه دفاع وکړي؟
ډېره مننه خورې. د غټه ستونزه هم دا ده چې ځینې ښځې توپیر لري د دوی فکرونه او دوی مثلا که ځینې بې واکه کارونه کړي یا بې رقمه اروپایی جامعه آغاندی دوی آزادی پا اغو که محصوره وی یا فکر کری چه صرف پا دوغ چوکات که آزادی ده و زن فهمیده و دانسته و که باسواده یعنی ده دین ده نظر باسواده خزه او ده عمومی ده نرهی پسطح چه معلومات ولری اغا خزه بیا بیل فکر کری اغا خزه ده فکر کری چه کله چې موږ ته زمینه د دې مساعده وي چې موږ تعلیم وکړو تحصیل وکړو په لوړه درجه تر هره سطح هم چې غوښتي وي زمینه مساعده وي هغه آزادي ده. کله که موږ وغواړو مثلا په ځینې ملي او بین المللي ناستو کې وغواړو چې ګډون وکړو او هیڅ خنډ موږ ته په مخه کې نه وي هغه یو د چوکاټ داخل آزادي ده. او کله که موږ غواړو سفر وکړو او دغه سفر علمي سفر وي د ښو تجربو سفر وي کوم خند د موږ په مخ کې ایجاد نشي دغه یو داخل د چوکاټ کار دی او د موږ حق دی او دا آزادي ده. کله که موږ غواړو موږ غږ پورته کړو د حق لوري ته هغه حق چې خدای موږ ته کړی او هیڅوک موږ ته مانع نشي دا آزادي ده. او ځنې نور خلک بیا فکر کړي صرف د خپل د لباس په حقله فکر کړي او ځنې محفلونو کې ګډون یا نه ګډون کول د دا غشي ته آزادي وي چې هغه د ما په نظر غلطه خبر ده که موږ د کار د تحصیل او د ګډون او د سهم اخیستلو آزادي ولرو یعنی حق م تامین شي موږ ته خند ونه ګرځي څوک هغه یوه هغه آزادي ده چې موږ د خپلو حقونو نه استفاده کړی شو د خپلو حقونو نه ګټه اخیستلی شو د ما نظر دا دی.
بله ډېر ښه. که څه هم د افغانستان په اساسي قانون کې حجاب کول د ښځې لپاره دا جبري نه دی او کولی شي هر څوک په افغانستان کې هر ډول کالی چې اغوندي کولی شي چې وایي غوندي، یعنی حجاب هلته مطرح نه دی، خو بیا هم داسې دغه دي چې خلک وایي آزادي او د جامو اغوستل هم دوی خپل یو ذوق ګڼي او د دوی دغه محدودول یعنی د دوی ژوند دومره محدودول د هغو کسانو چې د دغه ډول جامو اغوستلو د ډول ډول مسله کونو ته مخه کولو سره یعنی چیرته په دوی باندې محدودیت ولګول شي دا به د دوی ژوند محدود نه کړي؟
د مسلک د انتخاب او د تعلیم او د تحصیل انتخاب خنډ ګرځیدل واقعا هغه خو محدودیتونه وضع کیوی او ازادي سلبوی چې دا حق تو کنه لري، مګر د جامو په اکله باید مو اسلامي مملکت یو زه سل په سلو کې د دې طرفدار نه يم چې زیاتمن باید چادرې واغوندي یا هغه حجاب چې مثلا ایرانیان یې کړي د ایران نقل شوي دلته د مو هیواد کې زه دغه طرفدار نه يم، نه چادرې د مو په فرهنګ شته نه و هغه رقم حجابونه یا لکه عرب یې چې کړي چې په تور پاڼي نه خپل مخ پټي وي یا نیم مخ پټ کړي. موږ افغانان یو، موږ پښتانه یو او افغانان هیڅکله نه یې اروپایي جامې اغوستې دي یعنې بربند شکل ولري او نه یې مخونه پټ کړي دي، یعنې یو داسې جامې چې ساتر عورت ورته ویلی شو په اسلام کې چې بربند نه دي او د اسلام په چوکاټ کې او د موږ د فرهنګ په چوکاټ کې منل شوي دي، هغه رایج دي په افغانستان کې. او زه فکر کړم که څوک په دغه رنګ جامو بیا محدودیت وضع کوي چې حتماً تاسو باید نیم مخ پټ کړی او یا تورې جامې واغوندي یا چادري، هغه نو محدودیت وضع کول دي او هغه هیڅکله د منلو وړ نه دي.
ډېر ښه آغلی وردک، دا راته ووایاست چې اوس مهال د ښځو شتون په سیاست کې تاسو څه ډول ارزوئ؟
دا خو ډېره مثبته خبره ده، د ښځو ګډون په هر عرصه کې یو ضرورت دی. د ښځو ګډون هر چېرته چې دی د سولې اصلاً د سولې غږ ته لبیک ویل دي، خو څه چې هېڅکله ښځې د جنګ طرفدارې نه دي، د شخړې طرفدارې نه دي، نو په دې خاطر د ښځو ګډون د سیاست په عرصه کې ډېر مهم دی. تاسو پوهیږئ چې سوله خو دوه ډول سوله موږ لیدو، یو د کورنۍ د چاپیریال نه چې ټولنیزه سوله ورته ویل کېږي، او بل سیاسي ډګر کې. په سیاسي ډګر کې موږ هر څومره ښځې زیاتې شي، زه فکر کړم چې سوله ییز چاپیریال به منځته راشي. او موږ وینو چې هغه ښځې چې په سیاسي ډګر کې غلیم دي، په مهربانۍ د خدای موافق ښځې دي، په صداقت یې کار کړی دی. ایس وخت داسې وخت چې په سیاست په ډګر کې کار کړی دی، په اختلاف او یا په رشوت او یا په عدم صداقت نه دي تورن شوی، نو د دوی ګډون په هر سطحه کې ډیر موثر دی، ډیر مفید دی. او زه انشاءالله باورمن یم چې په دې باور لرم چې په دو نوي دولت کې به هم، په دو نوي حکومت کې به هم د دوی ګډون زیات وي، او که زیات نه وي دادخواهی کړم ورته چې زیات باید وي، پس چې د دوی د کار تر شا بریا وي، د دوی د کار تر شا صداقت دی او اخلاص دی، نو زه غواړم چې که ډېرې راشي او ګډون زیات وي په نوي کابینه کې او په نوي حکومت کې.
بله ډېر ښه، که څه هم اغلی وردک وخت مو کم دی، خو بیا هم دا پوښتنه باید له تاسې نه وکړم چې د افغانستان تقریبا 60% نفوس ښځې تشکیلوي، چې په دا 60% کې داسې فکر کوم چې 10% به هم وظیفه داره او په دولت کې به نه وي، نو ستاسې په نظر باندې د ښځو اوسنی شتون په سیاسي نظام کې د ښځو لپاره دغه تعداد بسنه کوي؟
نه، په هیڅ صورت بسنه نه کوي. او زه په دې معتقده یم چې که هر څومره د ښوونځیو د مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې شي، د ښځو تعلیم و تحصیل ته ډېره توجه وشي، د دوی ظرفیتونه لوړ شي، همدومره د دوی ګډون به په سیاست کې په ټولنیزو چارو کې پورته ولاړ شي. اوس که ځینې پوزیشنونه دي، ځینې موقعیتونه دي، کاري موقعیتونه اعلانېږي، له بده مرغه موږ په غلوړ ظرفیت ډېرې ښځې نه لیدو چې راشي د رقابت میدان ته روزي. ډېر کم شمېر ښځې دي چې زمینه د تحصیل لوړو تحصیلاتو ورته میسره شوې او دوی کولای شي چې رقابت وکړي. مثلا ډېر ځای هغه ښځې چې ماستري ولري په ځینو خاطو به برخو کې غوښتل کېږي چې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې موږ د ولایاتو په سطحه کله د دومره خزی لري چې د یتمن خپل زکری د مستری تر درجه پورې لوستي وي. نو د ما تاکید په دې دی چې په لرې سیمو کې په ولایتونو کې زیات کوشش دې ته وشي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، زمینه ورته مساعده شي، او د پوهنتونونو زمینه د لوړو تحصیلاتو ته مساعده شي. په هغه صورت کې به یا موږ کړای شو چې د دوی
ډیره زیاته مننه اغلی وردا که زمنګ وخت په خلاصېدو ده. لته سینه ډیره زیاته مننه کوم د زړه لکومې چې د خپل ډیرو مصروفیتونو سربېره مو مګ او اوریدونکو ته وخت راکړ. تاسو ته خو وخت غوړم، خدای مو ملشه. او درنو دوستانو، د خبرونه په همدې پای ته ورسیده. تر بیا خو وخت ولرئ.